یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. پولیسو په میانمار یا پخوانی برما کې لکتر لګه 13 موترزان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون اخوزون په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته راستولی ویلي چې ښاغلی عبدالله له خلیلزاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیا کتنې او راتلونکو ګامونو خبرې وکړې.
د تاوتریخوالي د کمښت او پایتر سیدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ویبپاڼه کې په یو خبره کړی بیان کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل ده وي او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړي. د بیان له مخې خلیلزاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او هر اړخیز اوربند اخی خوندی کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبري وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې له طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. افغان دولت د دوحې هوکړه ګټور نه بولي او ویلي دي چې دغه تړون له وخت ځای کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دي ورکړي. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلی زلمانځي د هغې اعلامې له مخې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه خپره کړې ویل شوي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي کینوي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی. د ترکیې د اناډولیا خبری آژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغې وروسته د ویډیو کانفرانس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون کوي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1991 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد چې په 1919 کال د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه‌شنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره د دو ټیسټ لوبو او درې شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په 18 وشي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. ایران تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم موږ د ایران دغه عکس العمل خواشینی کړی یو، خو دغه تړون د عملي کېدو لپاره په با مفهومه ډیپلوماسۍ کې ښکېلتیا ته به دوام ورکړو. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس د دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وړاندیز کړی مناسب وخت وي. پولیسو په میانمار یا پخوانی برما کې لږ تر لږه 3 معترضان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. دغه معترضان پرون یک شنبه د پولیسو په ډزو وشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله توپره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتریش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړې او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي نیولي اعتراضونه هم پیل شوي دي. او د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپله کړه. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیزه او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون د یو مهم ټکي ښکارندوی کوي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلې دي. په همدې حال کې طالبان وایي هیله مند دي چې له امریکا سره د دوهې تړون به لا هم نتیجه ورکړي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
نور موضوعات لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار انځرو سکال ښه حاصل راوړی خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري.
جرانو د نور ملکو تجارت غوښتنه دغه ده چې موږ انځر ته ښه بیه، ښه د لارې موزنه، هوایي ترانسپورت لار برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لار کې لاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي خبرو وړاندیز رد کړی. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسېدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې د امریکا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. وقت د ولسمشر بایدن له رسیدو وروسته د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته دا د خلیلزاد لومړی سفر دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیریدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته را رسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. دی وزارت په خبر کړي خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عملیا یې د سولې په خبرو اغېز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د نورو هغو دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې لمخي په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون خایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واکا د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حد باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوی سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره د ښاغلي خلیلزاد د کتنو په اړه راپور مو اوریده. په داسې حال کې چې متحده ایالاتونو ویلي له طالبانو سره د سولې پر تړون له سره غور کوي، طالبان وایي دوی لا هم هیله مندي چې امریکایي لوری به خپل ژمنې عملي کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوی تړون یو کال پرون پوره شو. د افغانستان حکومت چې له دې تړون څخه اړخ ته پاتې شوی دی وایي د تړون د افغانستان خو خلکو ته کومه ګټه نه ده رسولې. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مندي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیات کړه.
کله دوه تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوشتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس مولا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحده ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې 2 پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدر منو اوریدونکو اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي سوداګریز کمیسون دریمه ناسته جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې به د اقتصادي همکاریو په پلان کار وکړي. د افغانستان او فدراتیفي روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو دریمه ناسته تیره ورځ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د فدراتیفي روسیې د سوداګرۍ او نایو لمرسیال وزیر الکساندر لیکولایویچ موزروف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه ناسته درلوده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناستې په جریان کې د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړه چې د اقتصادي همکاریو پراختیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او په سیمه کې د همغږۍ په پیاوړي کولو کې کلیدي رول لري او له همدې امله افغانستان غواړي چې له روسیې سره ګډې اقتصادي سوداګریزی پروژې طرحه او پلي کړي. د ناسي پترس کې دواړو لورو د ریل پټلۍ په سکتور کې د همکاریو په حق له هم مفصلې خبرې وکړي او روسي اعلان کړی چې د روسي دولتي ریل پټلۍ شرکت او همدارنګ روسي خصوصي شرکتونه په افغانستان کې د ریل پټلۍ پراختیا کې همکاري او پانګونې ته چمتو دي. خغلی اتمر د مزار، کابل، تورغونډۍ، هرات او امام نظر اقینی په ګډون د ریل پټلیو پروژو ته په اشاره سره ویلي چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به روسیه د مرکزی آسیا او افغانستان لارې سویلی آسیا سره ونښلول شي. په هرات کې د مېرمنو اقتصادي پیاوړتیا او توکو د خوندیتوب لپاره دوه دیرش شنی خونې پرانستل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غشنی خونې د کرنې وزارت په ملاتړ او د آی اف ای ډی ادارې په مرسته جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دې پروګرام له لارې کلیوالي ښځې سره مرسته کیږي چې خپل کرنیزې توکي خوندي او محلي بازارونو کې وپلوري. د غشنی خونې د هرات په انجیل، ګذره، کاروخ، زندجان او غوریان ولایتونو کې جوړې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اوی افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شپږ افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې یو کال پرون د هوت په لسمه نیټه پوره شو. نن د ازادۍ رادیو په 15 دقیقه اونیز بحث کې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. نو راسره اوسئ، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحدو ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رد خوشینی خودلې. سپینه مڼۍ وایي د ایران پر ځواب خوشینې ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو په مټې اټومي تړون ته د دواړو خواوو ستنېدو ته لاره هواره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د امریکا او دریو اروپایی قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره نه غوړي چې له دوی سره کومه غیر رسمي ناسته ترسره کړي. صفی الله سنګزای په دې اړه نور حال راکوي.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي ځواب امریکا خوشینی کړی ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په ځواب خوشینی ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدا لار هواره شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي دي، د یوې غوره لارې په اړه سلا مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړي او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا له لومړي سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه وویل د جوزف بورل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحده ایالاتونو او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکله چې د ولسمشر جو بایدن ادارې کار پیل کړی، له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وایست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پریکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسیدلی د دغه اټومي تړون له ژمنو سرغړاوی ترسره کړ. د دغه سرغړاوي لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده، آن تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیمو تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي، د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون له ګواښ سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې له زغم کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
دنیا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې: آیا د سولې په پروسه کې په رښتیا هم طالبانو فرصت ضایع کړ؟ وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې یو کال پوره کې، خو په وینا یې له لومړي سره دغه بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ و. په خورا سختۍ پیل شوه او د پام وړ نتیجه ونه لیدل شوه. ورځپاڼې لیکلي په دغه بهیر کې یوازې د طالبانو څه باندې 15,000 زندانیان آزاد شول، خو د تاوتریخوالي په کموالي کې هیڅ کوم ګټه ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي دا سمه ده چې په دې بهیر کې طالبانو ګټه وکړه، په نړیواله سټیج مطرح شول، جنګیالیو ته یې په نظام کې د جذبېدو هیله پیدا شوه، زرګونه زندانیان هم آزاد شول، خو د لیکوال په وینا د طالبانو ستره تیروتنه دا وه چې له فرصته یې هومره چې امکان و استفاده ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمولو او اوربان سره نه موافقه د دې لامل شوه چې د هرې پیښې مسؤلیت دوی ته راجې شي. مسیر ورځپاڼې لیکلي اوس چې د دوی له هوکړې یو کال پوره شوی، نو په دې اړه قضاوت څه دی؟ د لیکوال انده طالبان او امریکایان دواړه تمایل نه لري چې د دوی هوکړه لغوه کړي. وړاندې راغلي د هوکړې امریکایان خوندي کړل، له هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي نه دی وژل شوی او طالبانو هم ګټې وکړې. هوایي بریدونه پرې کم شول، مرګ ژوبلې کمه شوې او پراخې سیاسي اړیکې جوړې کړې دي. لیکوال ټینګار کړی چې د دوی هوکړې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې لا هم جګړه نه ده درېدلې. وړاندې راغلي که د دوی هوکړه پوره عملي کیږي او که نیمه، خو بین الافغاني خبرې باید جدي شي او د سولې روانه پروسه باید د افغان وژنې دا ماشین ودرېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې له طالبانو سره د امریکایانو تړون یو کلنۍ بهیر کې طالبانو ډېرې ګټې وکړې، خپلې لیکې پیاوړې کړې او افغان حکومت د هغوی 15,500 بندیان ور آزاد کړل او طالبانو په دې موده کې ځان راټول کړ او له سره یې د زندانیانو په ازادېدو سره خپلې لیکې تر بل هر وخته ډېرې پراخې او پیاوړې کړې. خو د لیکوال په وینا طالبانو د سولې لپاره هوډ نه دی ښکاره کړی او د سولې په نامه وخت ضایع شوی. افغانانو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي او په ټوله کې افغانستان زیانمن شوی. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانانو هیله او غوښتنه دا ده څو نه یوازې په دغې معاملې باید له سره کتنه وشي، بلکې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړیو لورو هم فشارونه زیات شي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا په ډاګه کړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کندهار د سوداګرۍ خونې وایي سکال له کندهاره د 6 میلیون ډالرو په ارزښت 11,000 ټنه انځر بهر ته صادر شوي. په همدې حال کې د کندهار سوداګر او باغلرونکو وای سکال د تیر پرتله د انځرو حاصلات خو له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دالیزونه نشټوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي.
شاولی کوټ د کندهار هغه ولسوالی ده چې د نورو ولسوالیو په نسبت د انځرو ډیر باغونه لري. د دې ولسوالۍ د چنارتو د سیمې د اوسیدونکي خدای رحیم په باغ کې د انځرو سلګونه ونیسته چې ششکالې هرې ونې د پخوا په پرتله دوه برابره انځر کړي وه. خدای رحیم وایي د انځرو د حاصلاتو د ښه والي عمده لامل د تیر کال موسمي بارانونه او د زراعتي آفتونو نشتوالی و.
انځر کیفیت سم دی سرکار ډېر دي، دغه لږ نه دي ما نام وایي نه چې څه وي یا کمزوري دي. انځر څه وي دي انځر سږکال چې په دې کال آباد و اوبه بیا باندې مالونه شته.
د کندهار د وچ میوې سوداګر هم سږ کال د تیر په پرتله د انځرو حاصلات ښه بولي، خو وایي چې له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشتوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي. محمود الله چې د انځرو په سرای کې د کلونو رئیس کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړۍ درجه انځر پلورل کېږي او د دوهمې او درېمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لمبریاک انځر وځي مګر میانه انځر کم دي، د پاکستان مزنه ده دغه مزنه دي هغه نه وځي، هغه بازار هم چته دي او انځر هم نه وځي. هندوستان لمبریاک انځر وړي مګر بغیر پاکستان او دا مزنه کمزوري دي، ځکه مخکې چې په 2200 په 3000 وکړل یوازې اوس په هغه انځر په 950 ورچېږي. خو د نوري وادو سره مدایله د تجارتان سره غټو چنوري وادو تیم ساجر کزه کال په کال انځر ډیریږي.
هندستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګر ډیر کله د لارو د بندیدو له امله لستوند سره مخامخ کیږي. د محمد داوود په نوم د انځر یو بل سوداګر وای حکومت د هوایی دهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لار مشکل دی، د پاکستان لار بند شي ګای د کورونا د لاسه د هندستان لار بند شي، هندستان لار چې بند شي هغه ښه انځر پاتې شي او د پاکستان لار بند چې هغه میانه انځر پاتې شي، دلې پاکستان یې پرېږدي و دلې موږ ته په تاوان پاتې شي. موږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې موږ انځر ته ښه بیه ښه د لارې موزنه هوایي ترانسپورټ لار برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لار کې لاړ شي.
پاینی وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي هم منی چې دا وایي د اهلیزونو او د هندستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګرۍ زوړی کونشتوالی د انځرو پر کاروبار سوری غوړولی. د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې لدی ټولو ستوندو سره سره په روان کال کې له کندهار د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت یو لزر ټنه انځر بهر ته صادر شوی.
د چشش کال د کال د سره څخه عمل سور جوزام د غلار په مکمل ډول بندوه، خو بیا هم خوشبختانه باید وایو چې چشش کال تر دې غړې پورې یو لزر 568 ټنه صادر شوی دی چې مجموعي ارزښت هم شپېته میلیونه 304 شپېته زر 340 ډالر کېږي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسلان زیاتوي چې بهرنیو هیوادونو ته د وچې او تازه میوې او طبي نباتاتو د صادراتو لپاره د پاکستان ترڅنګ که کومه بله لار او یا هم د هوایي دهلیز امکانات برابر سي، نو د دغه ولایت د باغ لرونکو او سوداګرو عواید به زیات سي.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالین د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی و چې سوي د برمی تقریبا یو سل او اجازه غزا یو سل شپېته غزا وسی 2 انچ وبلري. نو موږ د حکومتي کسان سخنی غواړو د لوړ پوړو کسان سخنی چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه وته وته د دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې و په سره پیدا شي پر سر باندې سرو د ولې هم نه لري مخالف پر دریا باندې مخ کې ولاړه او بکوا سیمه نو و سمو به پر مخ باندې وڅېلې ګرد بکوا ته ورسول خلک جنې و تل د چشنګ وبونه پښې پیدا کیږي. نو بای چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وته دي نو هغه ته بیا وب کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد ولسوالۍ نه دا چې په څلګي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي، 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دې لري لري ځایونو ته مدرسو له بوجي په پردو کورونو کې ټیټ ولي او څوک دې په پردو کورونو کې میاشتې تېرې او هلته مکتب او درسونه کېږي په هغه باندې هیله مې دا ده او ارزو می داره چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت مواشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راسي. موږ غواړو چې سوله وشي. خپل طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو په چې خپل سوله وکړي په دغه لحاظ زه خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدان یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته اجمل آن د ازادۍ راډیو د اونیز باس 15 دقیقې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې لنډ خبرونه واورئ چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوی کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولې ویلي چې ښاغلی عبدالله خلیل زاد سره د سولې پر بهې د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر رواني بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلی زلمانځي د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه خبره کړې ویل شوي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي کینوي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سیشن به د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره د دو ټیسټ لوبو او درې شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړ چې پرون د امریکا له متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لری کړی. پولیسو په میانمار په خوانی برما کې لکتر لګه 13 معترضان وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د اعتراض کوونکو زپل په کلکو ټکو غندلی او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغه هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دواړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سر لنو نه اجرایي بڼه خپله کړه. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیزه او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون دی یو مهم ټکی ښکارندوی کوي.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو السلام علیکم. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دی ونیز بحث 25 دقیقې هرکلی کوم. د دوهی له هغه تړون نه چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو یو کال پوره شوه. که څه هم افغان حکومت د دې تړون مستقیمه برخه نه و خو یو شمیر چاري ورته متوجي وي چې باید په تیر یو کال کې پوره کړي. همدارنګه وسلوالو طالبان هم د زینو تعهداتو په بدل کې د ژمنه له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړې و چې بهرني ځواکونه به د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پوري وځي. خو په تیر یو کال کې سره د زیاتو هیلو چې د دغه توافق او هوکړې لپاره د سولې په برخه کې وي داسې پرمختګونه چې د سولې دغه تړون بریالی وګڼل شي تر ډیره تر سترګو نه شوه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تاوتریخوالي زور واخیست او د همدغه توافق پر بنسټ پیل شوي بین الافغاني خبرې هسې چې تمه کېده پر مخ لاړ نړۍ. په دې بحث کې به په دې غږی ګوچی بیلابیل لوري چې دغه هوکړې کې باید ځینې ژمنې پوره کړې وي څومره توانېدلې دي چې خپلې ژمنې پوره کړي. ولې د دې توافق په پایله کې چې نومي افغانستان ته د سولې د راوستلو توافق ورکم یا وربند تر اوسه پورې عملي نشو او ولې بین الافغاني خبرې چې په دوحه کې روانې دي پڅی دی. د بحث لپاره به په لومړی برخه کې را سره د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند دوا خان مینپالوی، ورسته به بیا د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق تام ورشو. وسره سره خغله مینپال وصل دی. مینپال صاحب، لومړی خو ډیره مننه کوو چې په بخت وخت کې مو مکته وخت راکه. له تاسو غواړم لنډ وپوښتم چې دغه د دوهې هوکړه چې وشوه په تیر یو کال کې د افغان حکومت په نظر څه بدلونونه راوستي دي؟
ډېره زیاته مننه ام صاحب، تاسو ته سلامونه او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ امضا سول، ډېر واضح ولاوله هم موږ دا توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات، په دې کې یوازې یوه ترهګري او تروریستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور وو چې دا ډله چې تل یې د اسلام او د ناټو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود، او دوی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول، بل دې شي امریکایي اړخ ته د اوربند تر هغه پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس، طالب د ناروا جګړې ته شي لاوله هم موږ په دې باور وو چې دا د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
خغله مینپال، په دې توافق په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې لدین چې دا هوکړه لاسلیک کیو د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږي دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې لکبل عملي کړي.
کامل موږ ویل چې په دا په یو ټول اساس نه دی، دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو سرګند کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، د ناټو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو واضح ټکو ور چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف شوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمه هیوادونو به د تراګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي، د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي، او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دی، بل هدف نه لري، او دا بیرته هغه تاوتریخوالی ته ورګرځي، او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی څه چې د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دی جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولی دي، آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان و خوشی شوي؟
طالب خدام نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وجلی دي، د افغانستان مخاورې وجلی دي، شونځي او مکتبونه اړولې دي، وران کړې دي، پلونه او پلچکونه الوزولې دي، هم دا اوس شي پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په جړې او په پنجوایي کې کوم ناورین دي، او پر لشکرګاه باندې دوی یو شي هجوم ورودام نه مني، طالب خلک د ټول جنایت سترګې پټوي،
د مانالرونکو
باندې پوي دي شي
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډېر ښه پرمختګ وو د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل وله طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. په طالبانو باندې حیاتم وبخي، په طالبانو هم نیوکه داده چې بامانا خبرې چې واقعا یو حل ته ورسیږي نه دی پیل شوی، خو په افغان حکومت هم دا انتقاد شته چې د هیات جوړښت دی ته په پام باندې چې واقعا دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، دغه نه دی، جامع نه دی، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو لخپل لوري
طالب د لیست شي د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان، د پرمختللي افغانستان، د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لښزو خطرنرو پورې، تر ځوانانو پورې، د تر علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه شکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهیږي چې جګړه طالب په کومه باندې د دوی پر خلاف باندې روانه کړې. طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې باندې پوره وضاحت دی. ولی موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وسو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو، د کله چې مذاکرات توقف سولو طالبان معمولی دل شیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو مولي دی چیرې ولاړې، تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکراتو ته آماده سول، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومو هیوادونو باندې ګرځېدل، د څه لپاره؟
مینپال صاحب، بل پوښتنه مې دا ده چې حکومت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي، خو موږ چې څومره ریپورټونه له طالبانو سره وخت نا وخت خبرې کوو، هغوی بیا ورته ادعا کوي، دوی وایي چې دوی په ځینو ځایونو کې په دفاعي حالت کې دي او حکومت عملیات زیات کړي دي، په جګړې کې کمې نه دی راوستې. دغه د تاوتریخوالي پړه څومره تاسو ته متوجه ده او څومره طالب ته؟
ګورې، د اورکم په ونی کې ټول مطبوعات ستاسي د رادیو په شمول او ستاسو خبريالانو په شمول شپه اکثره ولایتونو کې دي، جمع نور ملي او نړیوال مطبوعات، جمع د افغانستان ټول ملت شاهد و شي د افغانستان امنیتي او دفاعي قوایو په کامل اندازه حالت کې، دفاعي حالت کې دا د طالب وحشت او شیبو دې ته مجبور کړل شي له دفاعي حالت فعال دفاعي حالت سره سوزکه دی. تشویل دل شي پر لشکرګا باندې ارغل ورور په زرونو کورنۍ مهاجرې نه سولې، ستاسو خبريالان نه ته وو وخت پر وخت باندې دا یې خدای وبخشي چې د همدغه تروریستانو له لاس شهید سو، گزارشونه ورکول په ارغنده او په جړی په پنجوالي د کندهار کې تاسو ولې د شتروسه پورې دي څه کوم غوبل او وحشتي نه ریجو کوي، ایا دا مړ کړی دي؟ زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ټول خلکو ته دا معلومه سوله شي د طالب دا ناروا جګړه شي واضح د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره ناټو خارجي قوایو باندې ګرځولې، یوازې دا چې دین یې تعریف کړی ده او دین یوازې د خپلو خلکو د مسلمانو ورونو پر خلاف باندې دغه کړی دی، استعمال کړی دی، دغه د وژنې لپاره استعمال کړی دی، د افغانستان د ورانولو لپاره استعمال کړی دی، بل څه نشته. طالب ورځ پر ورځ باندې خپل ناوړه وحشي چیره نندارې تجدي ورځ باندې د خلکو په منځ کې په نفرت سره مخامخ کیږي او دا د هغه نه باور دی پر سوله باندې.
مینپال صاحب، اوس زلمی خلیلزاد ورسته لدی چې یو کال پوره شو دی د تړون څخه بیا تللې دی کابل ته، همدارنګه کې دوهې ته بم لاړ شي، نور سیمو ته هم سفرونه لري، امبل افغان حکومت چارواکو سره ګوري، ام د طالب استادو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد زاد به د خبرو یو نوې پړاو پایل کی. اوس چې په کابل کې دی، نه یوازې زلمی خلیلزاد نه، دی امریکا په نوی حکومت چې جو بایدن اوس ولسمشر دی، له دوی نه دغه توافق په برخه کې د افغان حکومت غوښتنه مشخصه څه ده؟
زموږ غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. لومړی خو موږ او د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت ټول په دې باندې توافق لرو چې د
توافق نامه باید وارزول شي او دلته ډیر نقایص لري او په دې کې ځینې حماس او په دې کې هغه تعهدات چې طالب ورکړي وو د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د تاوتریخوالي د کموالي د افغانستان د خلکو پر وړاندې باندې د دې ناروا جګړې درېدنه د افغانستان د خلکو لپاره د دایمي او پایداره د دایمي او سرتاسري اوربند رامنځته کېدل هغه څه دي هغه تعهدات او توقعات چې د افغانستان حکومت او افغان ملت له دې توافقنامې درلودې موږ به دا ارزو موږ د ارزونې په درشل کې
باید ول افغاني خبرې یو ښه فرصت ګڼل کېدلی شي. مینپال صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته ځواب راکړي، څومره په روانو بین الافغاني خبرو باور لري او ل خپل پلو څومره چمتو یي چې واقعا په دغه خبرو کې پرمختګ وشي؟
موږ په خپل ټیم په خپل مذاکراتي ټیم باندې باور لرو چې هغه د افغانستان د خلکو د اراده او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې تل پر اخلاص او پر صداقت سره تللی دی. طالب شي واجر اډاله ده او د پردیو په اشاره باندې د افغانستان د خلکو وجنې ته د افغانستان د نظام د نړولو لپاره یو غوټ کړی دی. د دوی په فکر کې او د دوی په اراده کې او د دوی په حرکاتو کې تر اوسه پورې د سولې لپاره تمایل ښودل شوی دی.
ورته خبره طالبان هم کوي. مینپال صاحب مننه کوله، تاسو ناغوی وای چې افغان حکومت تر ډیره پورې چمتو نه دی. له تاسو ډیره زیاته مننه کوو چې په خپل ډیر بخت وخت کې مو وخت راته
وویست په ټول افغانستان کې معلومات وکړي.
مهرباني
مګر ومو زستاشه لاره د ستاشه ټول خبري اعلان وته لغوي څخه د غشتنه کوم چې لاره شي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دی وګرځي او دی وایي څوک د سولې اراده لري چې تاسو ترې خواله ته ادامه ورکړي دا څوک تاسو ترې خواله کوي.
مننه ډیره زیاته. کور ودان سلامت اوسئ. له تاسو سره بحث پای ته رسو. مننه درنه کوو او کور ودانې درته وایو. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق را سره دی. وسیق صاحب، لومړی خدای وکړي چې له ښاغلي مینپال سره مو د موږ بحث اوریدلې د افغانستان د جمهور ریاست د ویان سره. د دوهی له تړون یو کال پوره شو. زلمی خلیلزادی وربیا سیمې ته تللی او ټاکل شوی د اوس په کابل کې دی چې په کابل کې هم له چارواکو سره وګوري او همدارنګه د تاسو له استازو او مشرانو سره د طالب استازو او مشرانو سره خبري وکړي. په تیر یو کال کې د سکبیلا بیلې راپایل کو یو شې چې ام نړیواله ټولنه ام بهرنی هیوادونه ام خپل عام افغانان پری پریشان دي او نهیلی کړی دي. په لومړیو کې د غسولې هوکړه ته لمندو د تاوتری خوالی زیاتواله دي. افغان حکومت پر طالبانو اچي چې دوی د هوکړې باوجود تاوتری خوالی زیات کړي. څه وایي تاسو؟
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان صاحب تاسو ته او تاسو لاري د افغانستان مؤمن او عزیز ملت ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. او په پیل کې باید وایم چې تیر ورځ د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک لومړی کلیزه وه او د هغې مبارکي ټول افغان ملت ته وایم. او تاسو پوښتنې ته به راسم چې تاسو وویل د تاوتریخوال لیکچه زیاته شوې ده. زما په نظر باندې د دوحې د تړون له لاسلیک وروسته د افغانستان اسلامي امارت خپلو ژمنو ته پابند پاتې شوی ده او تر اوسه پورې د تړون څخه کومه تخطي نه ده ترسره کړې. او د په اصطلاح باندې د تاسو په اصطلاح باندې د جګړې د شدت کچه ډېره کمه شوې ده. تر دې مخکې پخوا تر تړون مخکې د افغانستان په ټولو برخو کې په ټولو ولایاتو کې او په ټول ولسوالۍ کې په هماهنګ ډول باندې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري عملیات ترسره کېدل او د دښمن په ټولو غټو او وړو مراکزو پر لوی لار باندې د دې کاروانونه او په ټولو پوځي او نظامي مرکزونو د دې باندې حملې ترسره کېدلې. همدغسې ولایتونو ته سقوط ورکول کېدل. تاسو نوم نیوینې د کندوز د ښار سقوط او د غزنی د ولایت سقوط. همدغسې فراه او نورو سیمو کې او د دې څنګه په شاري سیمو کې د دشمن په مراکزو باندې به استشهادي او فدايي عملیات ترسره کېدل او غټ انفجارونه کېدل د دشمن په مرکزونو باندې. خو له تړون را وروسته دغه ټول عملیات دریدلې دي، ستاري حمله نه دي سوي، فدايي عملیات نه دي.
خغلې وسیق، افغان حکومت او نور ادارې وخت نا وخت وایي چې مثلا په کندهار کې، په ارغنداب او نور سیمو کې جګړې زور واخیست، د کندوز شاوخوا سیمو کې جګړې زیاتې شولې، په هلمند کې له دغه توافق را وروسته پرله پسې جګړې وشولې، ډیر خلک کډوال شول، او په ښارونو کې چاودنې، دغه هدفي چاودنې زیاتې شوې دي. دې مسلو په اړه باندې څه وایي؟ ځکه زه غواړم چې په دې پوه شم، وخت نا وخت طالبان په ځینو کې مسولیت مني، په ځینو کې نه مني، په ځینو بریدونو کې. آیا فکر کوئ په خارونو کې دغه په کابل ښار کې دغه هدفي وژنې او نور چې زیات شوي دي، دې ټول تاوتریخوالي پړه افغان چارواکي، ځینې نور فعالان وخت نا وخت په تاسو اچي؟
دا خبره نه سمه ده. دا مسولیت چې دوی موږ ته راځي کوي، ځکه چې دوی کوم اسناد او شواهد نه لري. موږ چې کله پر کوم ځای باندې حمله وکړو، زموږ مجاهدین چې چېرته د دښمن په مراکزو باندې حمله کوي یا د دوی په افرادو باندې حملې کوي، د هغوی مسولیت حتما مني. تاسو د کندوز و د هلمند و د کندهار خبره یاده کړله، هغه ځای کې چې چېرته عملیات ترسره شوي دي، هغه ټول زموږ عکس العمل و. یعنی د دشمن افراد او هغه د ملکی خلکو، دولتي خلکو په مابین کې هلته پوستي جوړې کړې دي، قرارګاوي جوړې کړې دي، یا هغه سیمه چې مخکې د مجاهدینو په لاس کې وي، هلته دوی عملیات را ایستلې دي، شوبلې او ټانګونه را ایستلې دي، بیرته د نیولو کوشش کړی ده. د هغو په عکس العمل کې، یعنی هغو ته بیرته د جواب ورکولو دپاره دغه عملیات په هلمند کې هم ترسره شول، او په کندهار، په کندوز او په نور ولایتونو کې هم جوابي عملیات ترسره شوي دي. هر ځای چې د دشمن تحرکات شوي دي، مجاهدینو یې جواب ورکړی دی. ولی له دې څخه علاوه پر نور ځای باندې تهاجمي بریدونه نه دي شوي. په هر دغه د کندهار او د هلمند خبره ساتي، یا دغه ځای کې ولسی خلک د دشمن له وجوده څخه ډېر زیات په تکلیف و. د عملیات د دې لپاره ترسره شو چې دغه سیمه تصفیه شي، او ولس د دې له ضرر او تاوان او لزیان څخه خوندي سي، او یا په هغه سیمه کې سیوی دي چیرته چې دشمن عملیات کړی دي. موږ کره شواهد او اسناد وړاندې کولای شو چې له دغه د تړون له راورسته دشمن له موقع نه په استفادې باندې چې د مجاهدینو عملیات کم سیوی دي، دوی خپل تحرکات زیات کړی دي. ټول سیمه ته ځواکونه لیږي، امنیتي خلک لیږي، ترڅو خپل نفوس په سیمه کې زیات دي. د نفوس د مخنیوي لپاره مجاهدینو عملیات ترسره کړي دي. ولی دا په دې معنی نه ده چې موږ عملیات زیات کړي دي، له تړون څخه تخطي شوی ده.
ښاغلی وسیق، تاسو تمه لرئ چې افغان حکومت په زرګونو نور طالب بندیان هم خوشی کړي، خو حکومتي چارواکي دغه مخکې د جمهور رئیس ویان دوا خان مینپال ادعا وکړه چې هغه بندیان چې دوی مخکې خوشی کړي دي، یو شمیر بیرته جګړو ته ستانه شوي دي.
دا خبره بالکل ناسمه ده. یو خو باید وای چې کوم تړون چې لاسلیک شو، په دې تړون کې دا خبره بالکل صراحتن، یعنی کوم سند نشته لیکل شوی نه دی. هغه تړون که چیرې تاسو مطالعه کوئ، او که زمایم هم مطالعه کوئ، په هغو کې دا خبره نه ده لیکل شوې چې کوم زندانیان چې آزادي دي، هغه به بیا بېرته په جهادي فعالیتونو کې برخه نه اخلي. ولی بیا هم د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه او ټولو مسؤلینو دغه وعده وکړه چې هغه بندیان چې له زندان څخه آزادي دي، هغوی به بېرته د جګړو لیکو ته نه دي. زه د دې لپاره تاسو ته یو ثبوت ورکوم چې دغه څه موارد هم راغلي دي چې ځینې زندانیان په بعضو برخو کې فعالیتونه شروع کړي دي، یعنی په یو مسولیت کې کېدای شي راشي. خو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه له دې څخه کلک مخالفت کړی دی، یعنی هغوی ته بېرته سپارښتنه کړې ده چې هیڅ یو زنداني به په مسولیت کې تر هغو پورې نه راځي، تر امرستاني پورې. دوی باید لاړ شي، آرام وکړي، خپل درسونه ووایي، که څوک مریضانې تداوي وکړي، علاج وکړي، او که د چا نوم په کوم لیست کې راغلی، هغه باید اخراج شي. او زه معلومات لرم چې هغه ټول له دې لیست څخه وتلي دي، نه په کوم مسولیت کې راغلي دي تر اوسه پورې، او نه دغسې ثبوت څوک ورکولای شي. خو دغه رقم ارقام ډېر موجود دي، کوم زندانیان چې له زندان څخه آزاد شو، بیرته د دښمن لخوا پر هغوی باندې حملې وسوې، چاپي وول شوې، په شهادت باندې ورسول شول، په پارا او کندوز او کابل او چاریکار په دې ځای کې موږ نومونه لرو، ثبت کړي دي، او بیرته له مقابل جهاد سره شریکي کړي دي چې دغه زندان ایرانیان ازادي د پر خپل کورونو باندې ناسي عادي ژوند ته دوام ورکي، خو د دشمن له خوا تر حملو او چاپو لاندې نیول کیږي. دا هغه څه ثبوت دی چې ورکولای چې هغه د بیت په جګړو کې یا په جهادي فعالیتو کې برخه اخیستي وي.
احمد الله وسیق د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال. بل مسله چې ډیره مطرح ده، یو شی چې دغه توافق په پایله کې ورته ډیره هله مندي په عمومي عوام افغانانو کې موجوده و، په نړیوال کچه مرته موجوده و، هغه د بین الافغاني خبرو پایل و، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل. دغه خبرې پایل شوې، تر اوسه ډیر ورو پرمختګ کوي. وخت نا وخت د افغان حکومت هغه کم هيئت چې برخه لري د دوی له څرګندونو او د افغان چارواکو له څرګندونو د دایداوی را برسېره کیږي چې دوی وایي طالبان هیڅ انعطاف ته چمتو نه دي په دغه خبرو کې. دوی غواړي چې په بشپړ توګه ورته موږ دا ټول واک وسپارو، یعنی نرمخت نخی. تاسو څومره رغنده خبرو ته ژمنې او په دې برخه کې واقعا هم د سیده کنه تاسو انعطاف خودلې نرمي مو خودلې؟
بلې انصاب، په دې باره کې کلش تفصیل ورکو. باید وایم چې د افغانستان اسلامي امارت په مذاکراتو او ډیالوګ باندې د غلري تعهد ورته لري او په هغه باندې قائل دي او په افغاني مذاکراتو ته ژمن پاتې شوی دي او له پیله څخه دغه مذاکرات پیل شوی دي. او ژمنتیا یې په دې کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو دپاره اسلامی امارت تر ټولو لوړ پوړی ټیم وټاکي چې په هغه کې د افغانستان د اسلامی امارت لوړ پوړو چارواکو ګډون لري، لکه د مولوی عبدالحکیم صاحب او دغه مولوی عبدالکبیر صاحب او دغه نور یعنی د اسلامی امارت هغه لوړ پوړي چارواکي شیخ مولوی فرید صاحب هم داسې نور دغه ټولې په مذاکراتي ټیم کې ځای کو د دې لپاره چې هغوی بین افغاني مذاکراتو ته او ډیالوګ ته ژمن دي او تعهد ورته لري. او تر دې وړاندې بین افغاني مذاکراتو اوس هم دوام لري، مخکې هم د ځینو معاجرو په وجه باندې څه تعطیل رالی او ځندېدلی بي. دغه دوه درې ورځې وړاندې تاسې واورېدل چې بېرته بین افغاني مذاکرات او د دې د تخنیکي ټیمونو تر مابین ناستې بېرته پیل شوې او لیده کاسې اوسو د دواړو ټیمونو مشرانو څو ورځې وړاندې خپلو کې سره ولیدل او په دې باندې به بحث کوي چې د ایجنډا پر موضوعاتو باندې غور وکړي او په دې ټینګار وسي چې دغو ناستو ته به دوام ورکړي. دا چې د مقابل طرف همیشه تبلیغات کوي او د دې موقع څخه استفاده کوي اصلا دې ته تیار نه دي او په دې کې هماهنګي کمه ده او دې خپل د خبرو ته شمن نه دي او د دې اکثره کړي دا غواړي چې دغه د سولې پروسه او دغه د مذاکراتو جریان دغه له بنبست سره مخامخ شي او په دې کې خندونه را پیدا کړي. تاسو وینئ د امر الله صالح خبري اوري د الحمدلله مهیب او د نورو چارواکو چې هغه وخت نا وخت دغه سي سرګندونی کوي چې هغه خپل د دې باعث کیږي چې دغه د مذاکراتو جریان له بنبست سره مخامخ شي. زه په ډاډ سره ویلی سم اسلامي امارت بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن ده.
او خغلی وسیق کده سلن راته وایي تاسو د خبرو په پایله کې شراکت ته چمتو یې؟ ځکه یو لویه برخه په افغانستان کې بیلابیل ډلې ګوندونه خلک کې دي چې د طالبانو مخالف ووسی، چمتو یې چې له دغه سره شراکت ولري په راتلونکي واک او قدرت کې؟
د راتلونکي واک او د شرکت خبره به ورسته یې، ځکه چې په اول پیل کې بین الافغاني مذاکرات کیږي او دغه بین الافغاني مذاکرات ته د لپاره دي چې موږ یو توافق ته ورسېږو او راتلونکي یو افغان شموله حکومت او نظام ولرو او په دې نظام کې ټول افغانان برخه ولري، ځکه چې د افغانستان ټول قومونه سمتونه اقشار او دغه ټول د دې حق لري چې په یو نظام کې ګډ وي. نو د همدې لپاره دغه مذاکرات روان دي او دغه خبرې د همدې لپاره روان دي تر څو له دغې لارې څخه دغه جګړه یا پای پیدا کی او وروسته موږ په یو افغان شموله اسلامي نظام باندې توافق ته ورسېږو.
مننه ښاغلی وسیق، زه غواړم وروستۍ پوښتنه وکړم، وخت راپسې په تمامې دوده. امریکایي چارواکو خصوصا د امریکا نوې ادارې د بایدن ادارې ویلي دي چې دوی په دغه توافق باندې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی غور کوي. څو معلومه کی چې آیا طالبانو معنا لرونکي خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی کم کړي کنه؟ د دغه غور پاړه او د دغه بیان پاړه تاسو عکس العمل څه دي؟ څه تمه لري؟
د افغانستان د اسلامي امارت موقف زما په نظر باندې دا ده چې هغوی دا نظر لري چې دغه ترسره شوی توافق یا دا تړون چې ده دا د ټولو لورو په ګټه باندې ده، هم د امریکایي لوري او هم د اسلامی امارت او هم د ټول افغان ولس په ګټه باندې ده، ځکه چې په هغه کې ټول اخونه تړل شوی دي او تر اوسه پورې توافقنامې ته یا تړون ته د افغانستان د اسلامی امارت په تمامه معنا باندې ژمن پاتې شوی دی. له هغې ورځې چې تړون لاسلیک شوی دی، له هغه وروسته بیا پر خارجي ځواکونو باندې پر دوی باندې حملې نه دي ترسره شوی، همدغسې دي چې کله کوم مراکز یا اډې تخلیقي په هغه وخت کې پر دوی باندې حمله نه ده شوې، ځکه چې موږ تعهد کړی ده داغه تعهد لمخې دغه ټولو ته مرجمن پاتې شوی، همدغه چې د زندانیانو خبره شوی او د 6000 زندانیانو ته 15000 به د کابل اداره آزادي وي او 10 تنه به اسلامي امارت آزادي وي، دغه ټول تر اوسه پورې شر روان دي. ولی جانب مقابل لدې څخه بار بار تخطي کړی ده او د دوی له لوري حمله ترسره شوی دي، ډرون حمله شوی دي، ځینې مخالفتونه شوی دي، بیا هم د افغانستان اسلامي امارت صبر کړی دا پر دغه تخطي باندې، د دې په خاطر باندې چې دغه تړون ته په خپل ځای باندې پاتې شي او دغه تړون د جګړې د پای لپاره تر ټولو یو شبعیسته او د افغانستان د
کو وسکه په وخت را پسې را پورا شو. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان د واخان مینپال او احمد الله وسک چې د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرسیالو په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ولادوړو مننه.